سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه پچې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال شمس الحق د زده د تخنیکي چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د هن په پلازمینه نوې دلی کې د افغانستان سفارت سره لنن څخه د خپل ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړه خبرو کړی دی دغه سفارت په ویلامي کې چې تر شپې خبره کړې ده ویل دي په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډیر خفقان وړ ده خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو وخت مهاله ملګرتیا د پام نیولو سره تر غور وروسته شوې ده په لامی کې زینو ټکو ته همیشره شوې ده چې د سفارت د بندیدو اصلي دلایل ګرځي شوې یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشټوالی بل د سفارت څخه تر حد زیات توقعات او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی چوي دي په نوې دلی کې د افغانستان سفارت ویلي د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي سفارت د ډیپلوماټیکو کارکوونکو ترمنځ داخلي شخړې او اختلاف وزیرت کړی دي تیر جمعه د هندي رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور کړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه روسي له هغه وزندګل شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور علي رتبه ډیپلوماټان اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناخیستو لپاره له هند ووتل د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا ملي له طالبانو د جولیا پارسي نه دا پروانی او هغه نورو کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده شوې ده دوی په وینا د ورته سرنوشت سره مخامخ دي میرمن ملي تیرش په خپل شبکې کې لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمه نفوس حسب کیږي او د ډار او یا هم جبر کلتور حاکمي طالبان د ایدان شي کولای شو د افغانانو ژوند بهتره شوي دي د خوځو د خوځوش حرکت غوړو ویلي چې طالبانو د دوی وغړي جولیا پارسي او د هغې زوی د چهارشنبه په کابل کې ونیول ول شوی نه دا پروانی د هغه میړه او زوی د وګي اسمبلی په اتر وشتمه په کابل کې نیول شو ځین نور فعالان لکه رسول پارسی متیولا ویسا مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په توقيف کې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نما په کاچ کې په کابل کې د کاچ پرخوانیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویل دي د دې پیښې د قربانانو د کورنۍ وغړو او غزمن شو کسانو ترڅنګ ولاړ دي یو نما تیر شپه په خپل ایک شبکې کې لیکل دي تیر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان مړه یو 44 نور ټپیان شو چې ډېرې هزار خزې او نجونې به تیر کال د تلې میزان پر اتمه په داسې حال کې چې په کاچ خونیز کې د کانکور از مخته از موینه روانه وي انتحاري حمله وشوه د دې پیښې د قربانانو د کورنۍ وغړو ویلي طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د شو څېړنو نتیجه دوی سره نه ده شریکه کړې د داعش ډلې د کاچ پرخوانیز مرکز د برید په اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې دا برید د داعش کار و د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی د دې غورزنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو اعتراضیه لرونکي د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیان وي چې په پاکستان کې د اوسېدو قرنی اسناد لري په هغه بیان کې شوې ده غورزنګ غړو ازادي راډیو ته لیږلې اعتراض کوونکو د پاکستان له پوځ څخه غوښتنې شوې ده وات پزندانونو کې بنديان د پی ټی ایم غړي ډیره خوشی کړی اعتراض کوونکو ادعا کړی چې د پاکستان حکومت د پی ټی ایم پر غړو مشرانو ناسمې قضیه درج کوي او د غورځنګ د کمزوري کولو ختمولو هوډ لري د یادونه وړ ده چې د وړاندې د پی ټی ایم غړو د افغان کډوالو په پاکستان کې د میشتو پښتنو لګکې او سره د بشر عزت کړنو پر عزت د حق محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته او یو شمېر روپۍ هیوادونو کې لاریونه کړي دي او د دې خبره د لاریونونو او اعتراضونو د لړۍ به دوام ولري او د کوردستان د کارګرو ګوند یا پی کی کی د ترکیه په پلازمینه انقره کې د سنمرګ برید مسؤلیت ومنه د ترکیه یو لوړ پوری چارواکي نن سهار ویلي یو سنمرګ بریدګر په پلازمینه انقره کې خپل منفجره وسیله چولی او دوه پولیس افسرانی ټپیان کړی دي د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي ریالیکا په خپل ایکس شبکې لیکلي دي دغه 14 نن پرځای وخت د سهار 9:30 بجې د کورنیو چارو وزارت له ودانه ده باندې شوې ده یرلی کاویلی د چې دویم ترس له پولیس سره د دزو په نتیجه کې وجل شوې ده د حمله څو ساعت مخکې تر دې وشو چې په پام کې و د ترکیه پارلمان د وړي تر رخصتې وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي د حمله کوونکو د هویت په باب څه نه دی ویل شوی خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو باندې برسره خبرونه کې واوري چې په هند کې د افغانستان سفارت د خپل وزنی او چارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا چې د دې سفارت بندیدل به هلته د افغان کډوالو په ژوند څه تاثیر وکړي، موږ هلته د افغانان نظر پوښتلی دی.
محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي، ځکه موږ پاسپورټو په بخش کې مشکلات پیښ کېدو تلو سفارت ته.
دا به هم را سره واوري چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا محمد ندیم بغلان ته په یو سفر کې له کار او زده کړو د نجونو د بې برخې کېدو له پریکړې دفاع کړې ده.
د دوی یو غوښتنه دا و چې د ښځو لپاره د حجاب نه وي او نارینه سره د مساوي حقونه ولري. که سړی بهر وي په مجلس او یا کار کې وي، ښځه هم باید هلته وي.
اغیل ندیم په دې خبرو کې زیاته کړې ده چې په اسلام کې د ښځو او نارینه وو حقونه مساوي نه دي. وړاندې به یې د خبرو نور جزئیات هم در سره شریک کړو. همدارنګه نګورو کراباخ ته به هم ورشو چې هلته ملګرو ملتونو یو هیئت لیږلی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي غوښتنه چې له طالبانو یې کړې ده د جولیا فارسي او د پروانې د خوشې کېدو په اړه، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. د سفارت تېره شپه په ویلامیه کې د فیصله نه هیله کوونکي بللي او مهم لامل یې په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع فعال حکومت نشټوالی یاد کړی دی. خو په ممبئی او حیدرآباد کې بیا د افغانستان قونسل جنرال قونسلګری و د خپل فعالیت د دوام ډاډور کړی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت بیا د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل لامیه کې د دې قونسلګری و د نوم نه اخیستو پرته د هغوی فعالیت د نامشروع رژیم ګټو ته خدمت بللی دی. چوسیات د امید زهر مل په دې رپورټ کې.
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د اکتوبر لومړۍ نیټې وروسته هند ته د ماموریت تر سپارلو پورې افغانانو ته په بیړني حالات کې د قونسلي خدماتو په استثنا د خپل ورځنیو چارو د بندولو اعلان کړی. سفارت تېره شپه خپل اعلامیه کې چې په رسمي فیسبوک او ایکس پاڼو یې خپره کړې، دا نه دی ویلي چې کوربه هیواد ته د سفارت کله سپاري، خو په ټوله کې دا پریکړه مجبورانه، خواشینوونکې، ناهیلي کوونکې او د مایوسۍ وړ بللې. په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت په اعلامیه کې د سفارت د تړل کېدو لامل په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع او فعال حکومت نشتوالی په ګوته شوی. اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو کموالی او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو د وخت او بشپړ ملاتړ نشتوالی هم د دې پریکړې د لاملونو په توګه یاد شوي دي. تر اوسه نه هندوستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي او دوی، یعنی په نوی ډیلی کې افغان سفارت، غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې په کابل کې یو مشروع حکومت ته د سفارت ودانۍ او شتمنۍ انتقال شي. په هند کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې د افغان سفارت په ملکیتونه او ودانیو د افغانستان د ملي بیرغ په سړولو هم ټینګار کړی دی. خو بل خو بیا د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریانو یو اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د دوام خبر ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې په ممبئی کې د افغانستان قونسلګری د سپتمبر په 9 په خپل رسمي فیسبوک باندې خبره کړې راغلي، دوی هغه شایعات په کلکه ردوي چې ګنې د دوی فعالیتونه تړل کیږي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت بیا پرته له دې چې د کومې قونسلګری نوم واخلي، د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي، د دې قونسلګریو هر ډول کړنې د یو مشروع او منتخب حکومت له اهدافو سره په ټکر کې دي او د یو نامشروع رژیم ګټو ته خدمت کوي. ازادي راډیو په ممبئی کې د افغانستان له قونسلګری سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانکړ. د ویلو دا چې له دې وړاندې هم د روان کال په می میاشت کې په هند کې د افغانستان سفارت دننه د کړکیچ په اړه ازادي راډیو اسناد ترلاسه کړ. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قادر شاه په نوم کس په نوې ډیلي کې د نوي شار ظافر په توګه ګمارلی، خو هغه مهال په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزي ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني. ښاغلی مامونزي هغه اسناد هم ازادي راډیو ته وسپارل چې پر بنسټ یې قادر شاه له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی او له مرموزو کسانو سره په اړیکو تورن دی. خو قادر شاه هم بیا له بېلو رسنیو سره خبرو کې په ځان لګېدلې تیرونه رد کړل. لا معلومه نه ده چې د هند حکومت د افغانستان د سفارت په اړه څه پریکړه کوي، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي، سره له دې چې محدود شمېر هیوادونو ته یې خپل استازي استولي، خو لا هم اوسنی رژیم چا په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د بشري خزو انجنونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له زندانه د جولیا پارسی او ندا پروانی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. رینا مری د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغو کسانو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه چې د نوموړي په وینا له ورته بې عدالتۍ سره مخ دي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري خزو او انجنونو حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان نیمه نفوس د حذفېدو په حال کې دی او د ویرې او ځپلو فرهنګ روان دی. طالبان دی د نشي کولی چې د افغانانو ژوند ښه شوی. رینا میری د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د دې مطلب په لیکلو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې ژر تر ژره جولیا پارسی، ندا پروانی او نور چې د دې په ټوکلو ورته بې عدالتیو سره مخ دي خوشي کړي. ندا پروانی چې د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي او د ښځو د حقونو فعاله ده د سپتمبر په 19مه له خپل میړه او څلور کلن زوی او جولیا پارسی له زوی سره د سپتمبر په 28مه نیټه د طالبانو لخوا ونیول شول چې د یاد خوځښت د ادعاو پر بنسټ تر اوسه ورڅخه کوم خبر نشته. په دې اړه تر اوسه د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي وپوښتو خو بریالي نه شو. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما د ښځو د حقونو د دغو دوو فعالانو نیول کېدو ته په اشارې ویلي وه چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونې پای ته ورسوي. یونما زیاته کړې وه چې د هغو کسانو نیول چې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي د اندېښنې وړ او د افغانستان د نړیوالو بشري حقونو د ژمنو خلاف کار دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړې لیلا بسیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د بشري حقونو له بنسټونو وغواړي چې د ندا پروانی او جولیا پارسی د خوشي کېدو لپاره همکاري وکړي.
خواسته مو از مردم افغانستان برای زموږ غوښتنه د افغانستان له خلکو څخه دا ده چې دا دوه ملګري مو چې د طالبانو په بند کې دي د هغوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي او له نړۍ د بشري او د ښځو د حقونو له مدافعینو څخه دي وغواړي چې د دې دوه مېرمنو د خوشي کېدلو لپاره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن په جرمني کې د ښځو د حقونو د فعالې تمنا پر یعنی او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو د تحسن د خیمې اعتراض درېمه ورځ ده. د دوی ټینګار د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا په افغانستان کې د جنسیتي توپیر پر رسمیت پیژندل باندې دی. اغلی پر یعنی چې تر دې مخکې د سپتمبر پر 12مه خپل د نخوړلو 12 ورځې احتساب پای ته رسولې و. ازادي رادیو ته وویل چې له خپل حقوق همکارم سره چې تر دې مخکې هم د نخوړو احتساب کې ورسره و خپل دغه احتساب ته به تر نامعلوم وخت دوام ورکړي.
خواسته های ما پر رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی زموږ غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید پر رسمیت پیژندل د طالبانو له ډلې څخه د مالی او سیاسي ملاتړ منع کول او د زندانیانو خوشي کول دي چې له بده مرغه هیڅ یو یې نه دی منل شوی.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان خبریالان او مدني فعالان د دوی د حکومتوالۍ په بڼه یې د انتقاد کولو له امله نیولي بندیان او شکنجه کړي دي. دا مهال د ښځو د حقونو دوه فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی د زده کړې د برخې فعال متی اولا ویسا چې د کورنۍ په خبره یې قضیې له شپږو میاشتو وروسته د طالبانو حکومت محکمې ته استول شوی. خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی او نور د طالبانو په بند کې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي خو د طالبانو په واکمنۍ کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې خوانسي او پانتون تل تک څخه او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کولو منع شوې دي. همدارنګ خځې اجازه نه لري چې تفریح پارکونو لوبغالو خزینه امامونو ته لاړ شي او له شرعي محرم پرته لري واټن سفر وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې په خپل یو وینا کې له کار او زده کړو څخه د انجونو د بې برخې کېدو د پریکړې دفاع کړې ده. هغه زیاته کړې ده داسې غوښتنې شته چې ګواکې ښځې دي بهر له کوره او د نارینه وو تر څنګ په دفترونو کې کار وکړي خو د په خبره د غوښتنې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په خپل وینا کې په دفترونو کې لکار او دغه شان ټولنیزو فعالیتونو کې د نجونو او ښځو د منع کولو لپاره پریکړه دفاع وکړه. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې ویډیو یې د ځینو سیمه ییزو رسنیو لخوا خپره شوې وایي چې د نړیوالو غوښتنې د نارینه او ښځو مساوي حقونه دي.
د دوی یو غوښتنه دا و چې د ښځو لپاره د حجاب نه وي او نارینه سره د مساوي حقونه ولري. که سړی بهر وي په مجلس او یا کار کې وي، ښځه هم باید هلته وي.
هغه زیاته کړې ټول هغه موارد چې منع شوي نړیوال یې د خپلو شل کلنو لاسته راوړنې ګڼي او د له منځه تللو لپاره یې اوښکې تویوي. دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هیوادونو، سازمانونو او د طالبانو مخالفینو تل ویلي چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دو سره د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې چې پکې د ښځو حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د خلکو ځینې نورې ازادۍ شاملې وې له منځه تللي. د ښاغلي ندیم دغو څرګندونو د ښځو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او کار کول د ښځو بنسټیز حق دی. له دوی څخه یوې حفیظې حقپال آزادۍ رادیو ته وویل چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې ښځې په بیلابیلو برخو کې د نارینهوو تر څنګ کار کوي او د ندا ندیم دا نظر د اسلامي ټولنې استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د ټولنې هغه د واقعیت انعکاس نه ده، د اسلامي ټولنې د واقعیت انعکاس نه ده. موږ په ټولو اسلامي هیوادونو کې ګورو چې ښځې د نارینهو سره په هر برخه کې، هم په سیاست کې، هم په اقتصاد کې، هم په ټولنیزو چارو کې سره یو ځای کار کوي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ چې اوس ښځې اته په سعودي کې چې یو اسلامي او هغه د اسلام مهد دی، هلته ښځې سره د نارینه او سره یو ځای کار کوي. د سعودي سفیر درلود یا لري امریکا.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې رمزیه سیدی آزادۍ رادیو ته وویل چې کار او زده کړه د ښځو حق دی او د ښځو فعالیتونه پر ټولنه مثبت اغیز لري.
حضور زنان باعث پیشرفت، ترقی و باعث دستاوردهای عظیم و بزرگ
په ټولنه کې د ښځو شتون د ټولنې د پرمختګ لامل کیږي چې موږ کولای شو د ښځینه ورزشکارانو، سیاستوالو او ښځینه مبارزینو بیلګې وړاندې کړو. دوی غواړي چې ښځې د ټولنې برخه نه وي.
زنان افغانستان حضور دائم در جامعه نداشته باشند و کلا از جامعه زنان را به یک نحوی اینا حذف بکنند.
آغلی سیدی زیاتوی چې طالبان وخت پر وخت د ښځو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو د توجیه کولو لپاره بیلابیلې بهانې او دلایل وړاندې کوي. د یادونې ده چې د ښځو پر کار تر بندیز له لګېدو وروسته یو زیات شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې په کورونو ناستې دي. ندا محمد ندیم څه موده مخکې هم ویلي و چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. دا په داسې حال کې دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیز په ګډون پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او تر اوسه یې دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو یو هیئت لانجمنې سیمې نګورو کراباخ ته ورسېد څو ورځې مخکې آذربایجان ونیوله. له دې سره جوخت له دې غرنۍ سیمې په خټه درمنیان وتل پیل شوي دي چې ډېر یې ارمنستان ته رسېدلی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د آذربایجان د جمهوری ریاست یو وایند نن سهار د ملګرو ملتونو دغه هیئت دراسېدو خبر ورکړ چې په ناګورنو قرباخ کې بشري اړتیاوي وڅېړي. دا په تیرو 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې ملګری ملتونه سیمې ته سفر کوي. په خټه هغو ارمنانو چې په تیرو 3 لسیزو کې پر ناګورنو قرباخ کنټرول درلود له بې وسلې کېدو سره موافقه وکړه، او کله چې اونۍ مخکې آذربایجان هلته پوځي عملیات پیل کړل دوی خپل محلي حکومت منحل کړ. د فرانسې خبری اژانس په حواله په وروستۍ ورځو کې د ناګورنو قرباخ نږدې ټول 1,00,000 وګړي له دې سیمې ارمنستان ته وتلي دي. ځینې کسان چې په دې وروستیو ورځو کې ارمنستان ته رسیدلي وایي چې دوی بې کوره سوي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د دغو بې کورو سویو له ډلې نایری ګریګوریان د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا سی جی ټی این دې پوښتنې ته چې د وضعیت د بدلون کومه نښه ګوري که څنګه وویل.
نه، د وضعیت د بدلون کومه نښه نشته. خپل ماشومان په خطر کې نسم اچولی. نه پوهیږو اوس چیرې ولاړ سو. بې کوره خلک یو. موږ غواړو په ارمنستان کې دننه ځای پر ځای سو، نه په سرحدي کلیو یا ښارګوټو کې. موږ له جګړې ستړي یو او نه غواړو چې په سرحدي ساحه کې ژوند وکړو. غواړو په داسې ځای کې ژوند وکړو چې نور د ډزو ژغونه وانه ورو.
ارمنستان نن یک شنبه د ناګورنو قرباخ سیمې لپاره د دعا د مراتبو وړاندې کولو خبر ورکړی دی. دغه هیواد 2 میلیونه او 8 لکه وګړي لري چې د کډوالو د څپې د ناڅاپي ورماتېدو له کبله د کورونو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی. د ارمنستان چارواکو ویلي چې دا مهال 15,000 کسان په موقتي استوګنځیو کې ځای پر ځای دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سری میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ د بې ځایه سویو د لاسنیوي لپاره د 22 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستې غوښتنه وکړه. آذربایجان چې اوس د بیلتون پالو له مشرانو سره د بیا ادغام پر موضوع خبرې کوي، په عین حال کې د خپل تیر حکومت او پوځ ځینې لوړپوړي چارواکي نیولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د معلولینو د ملاتړې وډله وایي چې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین مرستې ته لاسرسی نه لري. د معلولیت د شمولي کار ډلې په یو راپور کې ویلي دي چې دا مسله د معلولیت لرونکو خلکو د ټولنیز ژوند پراخوالي منفي اغېز لري. تفصیل په دې راپور کې.
د معلولیت د شاملولو کاری ډلې ډي آی ډبلیو جی په یو راپور کې چې د یک شمې په ورځ د ملګرو ملتونو په ویپاڼه کې خپور شو ویلي چې معلولیت لرونکي خلک په ټولنه کې زیانمن او ګوښه کړل شوي خلک دي او باید د بشري او پرمختیايي مرستو د ترلاسه کوونکو په سر کې ځای ولري. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د 2019 کال د آسیا فاونډیشن سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 13.9% وګړي معلولیت لري. د معلولیت د شمول کاری ډلې په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین نشي کولای چې دغو خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي چې په دې کار د دوی پر ژوند او ټولنیزې هوساینې منفي اغیز کوي. دا سازمان وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړو خدمتونو ته د لاسرسي په موخه یې معلولیت لرونکو وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو د چوکاټ جوړولو کار پیل کړی چې موخه یې د معلولینو د سکتور د فعالانو ترمنځ همغږي او د معلولیت لرونکو وګړو خدمتونو ته د لاسرسي زیاتوالی دی. دا چوکاټ کولای شي چې له هغو فعالینو سره مرسته وکړي چې بشري مرستې چمتو کوي او د نورو شریکانو سره مرسته کوي چې معلولیت لرونکي خلک په ځانګړي ولایت کې مناسب خدماتو ته معرفي کوي. په افغانستان کې یو شمېر معلولین د بشري مرستو او آن د کلنی معاش له نور کول کېدو سر ټکوي. د فاریاب ولایت اوسیدونکو حمید الله چې د برېښنا د شاک لامل یې دوه لاسونه او یوه پخه پرې شوې وایي چې دوه کاله وړاندې یې یوه پخه چې روغه وه د مرمۍ د لګېدو له امله ټپي شوې وه او په وینا یې ډاکټران وایي دا پخه یې باید د ټپونو له امله پرې شي. هغه ازادۍ رادیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندویه ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
تر اوسه لمر سره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. مالی توان نه لرو. زه خپل په شبرغان او مزار شهرونو کې سوالګری کوم. لدې لارې خپل ځان چلوم. کما سره مرسته وسی یو دکان راته جوړ سی چې کار وکړم او نور می چاته لاس اوږد نه سی.
د تخار ولایت یو تن معلول غلام رسول رنجبر هم وایي چې حقوق یې نه دی ورکړل شوی. نو موري ازادۍ رادیو ته وویل
دوی ولی د معلولینو معاش نه ورکړي. دوی خو ځانته اسلامي حکومت وایي. اسلامي حکومت خو باید د خپل ولس له حاله خبر وي، خپل نور مصارف ته کم کړي. دوی باید د معلولانو او کورناستو حقونه ورکړي. دوی خو ځانته امیر المؤمنین وایي.
چرا دیگه خدا امیر المؤمنین میگن که معاشای معلولین منامه تا دای وقتا فقط دوار توان خریدنش ندارم.
خان ولی زاده چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی، ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې نه معاش اخیستی او نه هم بشری مرستو ته لاسرسی موندلی دی.
یان قدر مشکل است که بخیر
دومره سخت ده چې هیڅ حد نه لري. لخپل ستونزو وایو، یو د مایوبینو ماشو هغه هم د طالبانو حکومت را باندې وتاړه. ټول په بد وضعیت کې یو، هیڅوک د چا له کوره خبر نه دی. خدای دې وکړي چې د مایوبینو ماش بیرته ورکړ سي.
خدا کنه که ماش مایوبین ما را دوباره اوله کنند.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ لمخې د هر ملکی معلول میاشتنی ماش 3000 افغانۍ او د هر نظامی مایوب 15000 افغانۍ دی چې په هر شپږ میاشتو یا کال کې یو وار ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو څه مو د وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې په تیر یو کال کې دوی یتیمانو، اړمنو، د شهیدانو وارثینو، معلولینو او کونډو ته یې لازمي اسانتیاوي برابرې کړې دي. هغه وویل چې په افغانستان کې د معلولینو شمیر شاوخوا 180,000 دی، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال د غویې د میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې به بشري ناورین د دغه هیواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي.
اوس به هم ورشو په پای کې ساسي پیغامونه به واورو په ځنګړي ډول د هغو افغان کډوالو چې په هند کې میشتي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه شپږ کاله کېږي په هندستان کې اوسېږم، مهاجر یم، د فامیل سره یو ځای یم. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغانم ډیر لته پریشانه دي، ځکه موږ پاسپورټو بش کې مشکلات پیښ کړو تلو سفارت ته، یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته، محصلین به هم تلل سفارت ته، اعلی مشکل بشول. اوس فعلا موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو. هغې دپاره ټول خلک ډیر خفه دي او ډیر بد اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم، یو تن محصل په هند کې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي. نو دا یو بد تاثیر کوي په محصلونو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی، نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغېږي نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپه کوي یا د خپل پاسپورټ تبدیدوي. نو چې کله سفارت ته دروازې بستوي نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپه کې یا امضا کې یا خپل پاسپورټ تمدید کې یا نور خدمات تغسې. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر یې په موږ باندې هم کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو، په دې ډېره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث، ځکه دلته موږ مهاجرین د ډېرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې، لکه د پاسپورټ تمدیدېدل او بعضې نور اسناد چې دي. د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی نور زه فکر کوم چې بله داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ دا خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسما یم، په ډیلی کې یوه افغانه کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خواشینه یم او زه ډېر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوخه سولو، یعنی زموږ د هیواد هېڅ لته استازولۍ نشته ده.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام در خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د هند په پلازمېنه نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت سر لنن څخه د خپل ورځنی فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په لمه کې چې تېره شپه خبره کړې ویلي په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډېر خفګان وړ ده، خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو اوږدمهاله ملګرتیا ته په پام کې نیولو تر غه وروسته شوې ده. په لمه کې ځینې ټکو ته اشاره شوې چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل لیکل کېږي. یوې د کوربا هیواد د ملاتړ نشټوالی، بل له دې سفارت نه تر حده زیات توقعات، او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی ایښودل شوی دی. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری له طالبانو د شوریا پارسي ندا پروانې او هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. شددې په وینا له ورته سره شرایط سره مخامخ دي. میرمن میری تېره شپه په خپل شبکه کې لیکلي، په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوس حذف کېږي او د ډار او جبر کلتور حاکمي، طالبان دا نه شي کولای چې د افغانانو ژوند بهتره شوایری. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په کابل کې د کاش پرخوانیز مرکز د حمله د کال د پوره کېدو په مناسبت ویلي، دوی د دې پیښې د قربانانو د کورنۍ غړو او غزمن شو کسان تر څنګ ولاړ دي. یونما تیر شپه په خپل شبکه کې لیکلي، تیر کال په دغه مرکز په حمله کې 114 کسان ټپیان او 150 کسان وژل شوي وو، چې ډېری هزاره ښځې او نجونې. تیر کال د تلیا میزان پر اتمه په داسې حال کې چې په کاش پرخوانیز مرکز کې د کانکورس مختی ازموینه روانه انتحاري حمله وشوه. او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولده کې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی. د غورځنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په اعتراضي لاریون کې د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی، چې له تورخم او سپین بولده څخه نیول تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي پیسې ترې اخلي او هغه کسان بندیانوي چې د پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاری ټیم جوړ کړی دی.
د یونایټیډ نیشنز افیس اون ډرګز اند کرایم
د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سکل د اکتوبر په میاشت کې د نشه موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او کنه، په دې اړه د ولسی جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک وڅ چې بدیل معاشات له مصر دی وړي وکی څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي، چې هغه دا چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستی په حالت کې جریان لري، تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوی.
په یو بل راپور کې به ووري چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اوردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خنثی کړي. یا کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله ډیر تیرونی انډیوالان راڅخه بیل شول.
یعنی ډیر نږدې مرګري دی ورور غونډې دی ورورواري لسنم سره وکړي، خو هغه به مانه ډیر یو څه جلا شو، ډیر نه لري شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
وا خلکو تاسو لا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنه مو.
اے استاد په خبره ولې نه پويږي؟ ترته مې وایي چې موټر و دروا
زه چوم زړه مې و درې دی.
موټر څومره تیز چلی تاسو لا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشه موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله شوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیلي معیشت پروګرام لپاره یوه شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر راتلونکې میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازی مرمن روزا اوتنبایوه د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله شوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګرو لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
The United Nations Office on Drugs and Crime will report
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پرېکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پرېکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هیوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله متاج شوي دي.
برتانوي موسسې ارسیس سږ کال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او ویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ شوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یو میاشت مخکې خپور شو وښودل چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. تیره میاشت د نشه یي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د ګواښونو لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو ته کښینی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یوه تخنیکي ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرز دافیر سره کتلي او له هغه څخه یې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم ازهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدل یوه اړتیا بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل معیشت پروګرام عملي کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
دا چې په افغانستان کې بېوزلي ډېره او د کوکنارو له کښت او نشه یي موادو جوړولو سره د 2 میلیونو خلکو ژوند تړلی دی، د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت ته اړتیا ده. کله چې یو پیاوړی ملي حکومت راغی، باید دا حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان 18 میاشتې کیږي او په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار شوی دی. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه به نړیوال بازارونو ته د نشه یي موادو وړاندې کول کم کړي، خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. موږ په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی.
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت بندېدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، لیکن تر هغه وخته پورې چې بزګر یا کښتګر وکولای شي چې د دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست او اساسي
بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي.
د دې په کاتو چې کاروانګر په ولایتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رافقي نه خرڅيږي، نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولای شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟
زه کولای سم چې دا چې وایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا زراعتي تخمونو د بدیل کښ نه دی، چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښ وکړسي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي. زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول، مملکت د صنعتي کول، په مملکت کې د انرژي د سورس ته پیدا کولو په حالت کې د تجارانو څخه خواهش کول چې فابریکې او نور مسایل خلاص کړي، او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړ شي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړ شي، ځکه تر هغو چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطح لوړ نه شي تر هغو پورې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فایده نه کوي.
کنړیوال ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي. آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته؟ ځکه وړاندې له دې داسې راپورونه هم خبر شوي چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده.
کوم کومک وڅ چې بدیل معیشت د مصر دوی پاړي وکی، څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خلکوي، چې هغه دا چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستی په حالت کې جریان لري، سرپرست حکومت دی تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دی مراد سوی، د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت نه دی حاصل کړی، د فساد کچه په دې خاطر په کل وړيږي ورځ تر بلې چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې د خاص اداره کیږي، یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملي د ملت ونډه نه څرګندیږي. پس اول باید د ملي مشروعیت لاسته راولي، دوهم باید به ملي مشروعیت لاسته راولي چې د جهان د شفافیت او د شفافیت هغه ارګانونه چې هغوی د دوغو کومکو بهیر څارلی سي، چې هغوی وکولی شي چې په صحیح ډول و خلکو ته رسیدګي وکړي. اوس خو چې هره خبره وسي هغه د خپل حکومت د خلکو تر مابین تاوبلا کیږي او هغوی اجازه نه لري چې د باندې راوباسي. پس نو په همدې اساس زه فکر کوم په موجوده حالت کې د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشات ته کومه کوچ د بلمی جمعیت خواسته کیږي د هغو شفافیت په صحیح ډول باندې نه عملي کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرچی په متحده ایالاتونو کې طبي چلونکو د اوردوز یا زیات او نشئی موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لمړیو پړاوونو کې دی او په پام کې دی چې پر انسانانو وازمویل شي. د دې واکسین جوړونکو تمه لري چې لاري به په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشئی مواد استعمالول یا اوردوز دی. که دا واکسین بریالی او خلکو ته ورسیږي د درملو اړتیا به هم ورسره کم شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونټانا پوانتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی دا مهال د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي
او بیا بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوانتون د طبي ډپارټمنټ مسؤل ډاکټر جی ایوانس وای دا واکسین د هیروینو او فنتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو لومړی به د هیروینو پر معتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټي باډي جوړ شي او د نشئی موادو اغیز کم کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره معتادین د اووردوز یا د ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د اعتیاد د درد کمولو ترڅنګ د معتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یعنی هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروئین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثره ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی، کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څېړنو لمخې یوازې په 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر معتادین د اووردوز لامل مرشوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشئی موادو د اندازې ډیروالی ته وایي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې معتادین په څو حالتونو کې د نشئی موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشئی موادو کیفیت ټیټ وي او د معتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشئی موادو ډبل بدل شي، مثلا یو معتاد د تریاکو پر ځای هیروئین او د هیروئینو پر ځای د ښیښې نشه پیل کړي. دریم علت دا دی چې یو څوک نوی معتاد شوی وي او د نشئی موادو د استعمال سم اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو معتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که معتاد ته دا واکسین ورکړل شي د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ کې چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز لپاره استعمالېدل لکه نالکسونو نل ترکسونو میتادون د هغوی استعمال به راکم کړي، ځکه هغه مرزانه دواګانې نه دي، قیمتي دوایي ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه، خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوې چې د بېوزدۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشئی مواد نه رسیږي، ځکه نو دوی ګډوډ نشئی مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 5 کالو راهیسی چرس کوي. د ترنشي مخکې د موټرو د رنګولو دکان درلود او هر ورځ به یې ښه ګټه کوله، خو اوس څو قرباني باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دی چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای، دا مې تر ټولو بده خاطره ده چې زه په روغتون کې بستر یم او د خپل نوي زیږیدلي زوی مخ مې نه دی لیدلی. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
خپله رنګمالي کسب هم لرم د موټرو، او همداسې په مخ مې ورسره تعلیم هم مخته وړی. 12 سین نه فارغ یم، 15,000 شل زره لس زره، یعنې ښه سوده پاتې کېدې راته، یعنې موږ پیدا کولی. والا خو خپل کاروبار میو کسب میو خپل دکان میو دیرنګمالی خو بیا م چا خبره چې پیسې دومره بویر سره کار باندې کوو دومره پیسې پیدا کړي چې ما به چار سه استفادې لپاره تر ګوخه کولی او بلولی به مې چې رښتیا درته وایم بس ملګری دی ولان دي نو اول اول بس چرس وویل نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي پورته عمل نه لرم او نه مې کړم همدا څلور کاله به کېږي پنځه کاله مې شو استعمال مې چې وکړ لومړی کې خو زما په بدن کې ډېره بد اغیزه وکړه په دماغ باندې بیا په ژوند کې یعنی د کاروبار ما د پنځو سو اوو سو کار هم نشو کولی که نشه به وای یو څه کار به مم کولی شو که چرس به نه راته میلاویدل بیا هم بیخي کار نشو کولی زما دماغ باندې ډېره بد اغیزه کړې وه یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره له کوژدنې سره له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو همدا یې لامل و چې ما به چرس کله بوو نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه بهوره سره بیخي به خبرې م خوند نه راکوو ښې خبرې او بدې خبرې پته م نه راته لګېده هفته کې یو دوه ورځې بعد من زما شخړه وه په کور کې نور له خپلې مېرمنې سره م بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پې کړي یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم د اوس لسو شپو د نوم یې والا که ما خپله انتخاب و ورته د نوم د عرفان او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی د اوس شپږ ورځې مخکې پیدا شوی ده یعنی ډېر نږدې ملګري دي ورور غوندې دي ورورولي لسونه هم سره ورکړي خو هغه بیا مانه ډېر یو څه جلا شول ډېر نه لرې شول هغه پوهېدل چې دا عملي شو دا چرس یې شروع کړل هره شیبه انسان ته ترخوي والله ډېره ترخوي ځکه چې نشه به چې نه میلاویده یعنی دوه ملټه به م ماته منځکې به ځای نه راکو خو یوه جالبه خطیره ما سره شته دی چې یوه ورځ ما دی کوو په خپل دوکان کې نو چې کله ما دې کېښود پس له هغې مې سګرټ ووایه خو چې سګرټ مې ووایه له هغه ورځته زه ویده شوی وم نو دېږ پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و هله 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 یو وخت یو کس راغی هغه باندې بوی لګېدلی و سوی بوی پې لګېدلی و راغی دوکان کې غږ را باندې وکړې وارکه څه کوې نو زه ویده وم چې جګ شوم چې دېګ مې ولیده نو هغه څرشې سوټ بوټ پکې سوی و که نشه ما نه وای کړی اوس شاید امکان دې ولري کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې را سره وای موټر را سره وای ښه سیسټم مې جوړ وای خو بس د چرس لامل ده چې پاتې راغلی
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا می خور جزت تو پودر و هی یا میړ پودر و هی
لا په مړی کې نو مو په مور خو اسخ خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خراب
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورتي شرکت لخوا ورغختل کیږي تر لګو خبرو ورسته د موټر کلیا او اسناد ځنی اخستل کیږي او لکار غوخه کیږي دا چې زمان استاد ولی لکار غوخه کړل شو او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې وورو
دا موټر باندې باندې څه دی که څه پسې دی دا موټر ولې دونه تیز چلوي
استاد څه پېښه ده لکرار زه
استاد څه کوي وژنې مو چیرې مو چیرې به امروش مې چې دارېږي
واورونو دا موټر وان ته وای چې موټر کرار و چلوي دا یو نه کې که پسې دی
و استاد تا ته وایم لیو نه که څه بلای بدبخت دا موټر ولې دومره تیز چلې
مړې ایس بلا مو نه وایي
وا خلګو تاسو لا ورته ګورئ دا سړی څه کوي وښنه مو
اے استاد په خبره ولې نه پويږي
دا ته مې وای چې موټر ودروا
زه چوم زده مې ودرې دي
موټر څومره تیز چلی تاسو لا ورته ګورئ راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو
خوای دای به مونږ وښنه او مونږ په رڼو سترګو ورته ګورو دا دې موټر مې ودراو نور څه وایست دلته پر دې هوټل ډوډۍ خو او بیا له خیره سره حرکت کوو
استاد خیر دی موټر کرار چلوا
سمه ده دی بیا یې تیز نه چلو
ورونو غوګونی سي
خدای په فضل وکړي
څه
څه خبره ده
که زما منې نو په دې موټر کې بنوزو
ولی
زکه چې دا موټروان چرسی ده
څه شي چرسی ده
گورم چې زمون موټروان هم د نور موټروانانو سره چرس وهي
الله زویا دا نور خلک هم خبر کړ ورته وایي چې موږ به دې موټر کې نه ځو
اے ورونو دا موټروان چرسی دی ما په خپل سترګو ولې چې چرسیس کول که زما منای په دې موټر کې به نه ځو
نه ځو اوس څه کوو لار هم ډیره پاتې ده کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده
زما خدا سخوخه ده چې دغه موټر شرکت ته بزنګ وو
تا ما عجیبه خبره کوي شرکت والا کستر کې درلودای چارشان موټر وانان به نه مقرره ولای
شوای شرکت والا په دې نه دی خبر چار ور د نشئی موټر وانانو د لاسه سونه موټران چې په چیز او څومره خلک وشړ چیز
نو چاره څه ده
خبر یالانو ته وایو زما سره د خبريال د موبایل شمیره شته زنګ ورته وو او ټول کیسه ورته وکړو
زنګ ورته وو
څنګه خبره ده زنګ
ورته وو خبره ده زنګ ورته وو
سما ده سما ده ام دا اوس زنګ ورته وهم
راجا
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا رضا استاد
سلام علیکم
و علیکم سلام رضا استاد په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
رئیس صاحب زمو د څه لپاره راغوښتو
ما پوښتنه کوله چې پرون دی ولې سواری پنی ملار کې پریخي وو
ما نه دی پریخي خپل پنی ملار کې کوشول
نو خلک لیوانیان نه دی چې کرایه درکوي او بیا پنی ملار کې موټر نه کته کیږي خامخا څه خبره وي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلې سیګریټ والې څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ که د چرسو سیګریټ ای یادو
بس دغسې یو شی وبوله نو
ګوره زمان استاد ما تاته مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسي موټروانان نه نیسو خو تا وویل اوس مې چرس پریښی دي موږ ته دې ډېر تاوان راورسوه
تاسې ته مې څه تاوان در ورسوه
پرون یوې راډیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشې کوي خلکو د خپل سترګو لیدلای حال ورته ویلای وو ټول ستا د موټر سواریانو
خیر دی تر دې وروسته به چرس نه څکوم
نه 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 نور نه کیږي ډېر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځه وروره په مخه دي
دا زادی رادیو درن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
نما نان کبھی کی مزے دی خال بدی